په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوي. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه هم یو ساعت دوام کوي چې 2:19 پروګرامونه پکې اوریدل شي. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت دوشنبه ده د سلواغي دلوي نه هم د جنوري نه وشتمه ځینې راپورونه هم خبرو او رچنن کابل کې یو سیمه ایزه غونډه جوړیږي چې د افغانستان پر بیلابیلو مسایلو پکې بحث کیږي. د خبرونه هم په خبرونو پیلو. کابل کې نن د سیمې او ګاونډیو هیوادونو د استازیو او سفیرانو په ګډون یو غونډه جوړیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقاهر بلخی په یو پیغام کې ویلي چې د سیمې ایز همکاري پراختیا، د متقابل احترام زیاتول، د سیمې اړوند مسایل او ترانزیت د دې ناستې د بحث موضوعګانې دي. د ایران یو لوړ پوړی ډیپلومات ویلي چې ایران، روسیا، چین او پاکستان د غونډې له اصلي ګډونوالو دي. تفصیل وروسته. د طالبانو د حکومت د احصایه ریاست وایي چې د برېښنایي تذکرو د ویش د بهیر له پایله تر اوسه څه باندې 2 میلیونه کسانو دغه تذکرې ترلاسه کړې. د افغانستان ملي ریډیو ټلویزیون چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی پرون یکشنبه راپور ورکړ چې له 2 میلیونو څخه زیاتو نارینهوو او له 5 میلیونو زیاتو ښځو برېښنایي تذکرې ترلاسه کړي. د دغو تذکرو ډیره برخه په کابل او بیا په لویو ښارونو لکه هرات، ننګرهار، بلخ او کندهار کې ویشل سوې ده. د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر د 2019 د کال په پای کې په جمهوري نظام کې پیل شو. د راپورونو له مخې افغانستان کې یوازې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې تر 6 میلیونو زیاتو کسانو برېښنایي تذکرې ترلاسه کړي دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي هلته د اکتوبر له 8مې د وژل سوو خلکو شمیر 6500 او 500 ته نږدې سوی. دغه وزارت پرون په ویلامه کې ویلي چې څه باندې 15000 نور کسان ټپیان سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. پر غزه وروسته له هغې اسرائیل بمباري پیل کړې چې حماس ډلې د اکتوبر پر 8مه پر اسرائیل په برید سره 1200 کسان ووژل او 240 نور یرغمل کړل. اسرائیلی چارواکو ویلي چې د حماس تر لمانځه وړلو او د یرغمل سویو تر خلاصون پورې خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. اخوا په غزه کې د اوربند ټینګښت لپاره د هڅو په لړ کې پرون پاریس د یوې غونډې کوربه و چې د ځینو پرمختګونو راپورونه یې خپاره سوي دي. اسوسییټډ پریس او نیویارک ټایمز رسپانې راپور ورکړی چې د پاریس غونډې اجنډا پر هغې طرحې بحث دی چې د یوه 2 میاشتنی اوربند په بدل کې د یرغمل سویو خلکو خلاصون غواړي. د شمالي کوریا دولتي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد د رهبر کیم جونګ اون تر څار لاندې له یو اوپتل څخه نوي ستراتیژیک کروز میزایل او توغول سول. دا په اټومي وسلو د سنبالي شمالي کوریا لخوا د کړکیچ د زیاتولو بل اقدام ګڼل سوی دی. دولتي اجنس کی سی ان ای پرون یکشنبه راپور ورکړی چې دغه دوه میزایل د ختیځ سمندرګي پر فضا تر مزله وروسته په یو جزیره کې هدف وویشت. دا اجنس پوینا کیم جونګ اون د دې توغونې لارښوونه کوله. راپور وایي دغه توغندې څه باندې اوه ثانیې په هوا کې وو، خو دا وضاحت یې نه دی ورکړی چې څومره مزل یې کړی او بله دا چې دوی د اوبو له سطحې که د اوبو له لاندې توغول سوي. دا د کروز میزایلو نوي ډولونه دي چې د شمالي کوریا په وینا د لومړي وار لپاره 13 چهارشنبه وازمویل سول چې د ژړ سمندرګي پر لوري 2 میزایل وویشتل سول. د شمالي کوریا دا ظرفیت چې له سمندرګي څومره د توغندیو د توغولو وړتیا لري معلوم نه دی. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یارلیکای وایي د دغه هیواد چارواکو دوه هغه وسلول ونیول چې پرون یکشنبه د استنبول په یوه کلیسا کې د عبادت پر مهال یو کس په ډزو سره وواژه او د هغې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش تروریستي ډلې منلی دی. یارلیکای ویلي دغه حمله چې انقرې غندلې د استنبول د ساریر ولسوالۍ په یوه کلیسا کې وسوه او یو ترک وګړی په کې د عبادت پر مهال د دوو مخپټو وسلولو د ډزو په نتیجه کې ووژل سو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي ورو توپچوونکي نور احمد د جنوبي افریقا په تجارتي لیګ کې 15 لوبغاړي وسوځول. نور احمد چې د دوربان سوپر جاینټس ټیم لپاره لوبیږي پرون وتوانید په څه باندې 3 اوورونو کې د سیال ټیم پارل رویالز 15 لوبغاړي اوټ کړي، په اصل کې چې یوازې 11 منډې ورکړي. د نور احمد ترڅنګ د دوربان ټیم کې بل افغان بالر نوین الحق هم لوبه کوي. دوربان ټیم بیګا په لومړی پانی کې په ټاکلو 16 اوورونو کې 208 منډې وکړې. سیالي رویال خپل ټول لوبغاړي پا په 400 ورونو کې د درې اتیا منډو په ترسره کولو سره له لاسه ورکړل. دمګړې د جنوبي افریقا، بنگلاديش او متحده عرب اماراتو په کوربتوب په بیلابیلو تجارتي نړیوالو لیګونو کې ګڼ افغان لوبغاړي لوبه کوي چې د خپلو ټیمونو په بریاوو کې د پام وړ رول لوبولی دی. د ازادي راډیو د خبرونې ته شرغلاست ورزو د خبرونې د راپورونو برخې ته. کابل بنن دوشنبه د سیمې او ګاونډیو هیوادونو د یوې غونډې کوربه وي. طالبانو دا غونډه د افغانستان د سیمه ییز همکارۍ د ابتکار په نوم پلان کړی او ویلي دی چې د افغانستان لپاره د سیمې او ګاونډیو هیوادونو ځانګړي استازي او سفیران په کې ګډون کوي. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. سفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
طالبان وایي د کابل له دې ناستې د سیمه ییزو همکاریو د پراختیا او د متقابل احترام د رامنځته کولو تمه لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقاهر بلخي د دې ناستې په تړاو په یو پیغام کې ویلي،
په دې ناسته کې به د افغانستان او د سیمې هیوادونو ترمنځ د سیمه ییز روایت پر ایجاد او د سیمه ییزو همکاریو د پراختیا په اړه هر اړخیز بحثونه وشي. د افغانستان اسلامي امارت غواړي د مشترکو ګټو پر بنسټ د منطقه محور تعامل پر لارو چارو، متقابل احترام او همداراز د سیمه ییز اتصال او ترانزیت پر فرصتونو بحثونه وشي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي اسیا څانګې مشر سید رسول موسوي تیرونی ویلی و کابل به د پام وړ ډیپلوماتیک تحرک کوربه وي چې پکې د ده په خبره د ایران، پاکستان، چین او روسیې استازي او سفیران هرومرو برخه اخلي. موسوي ویلي د دې ناستې ترسراوی د افغانانو د سولې، ثبات او سوکالۍ او د سیمې د امنیت لپاره د افغانستان د ګاونډیانو ځانګړې پاملرنه په ډاګه کوي. په چین کې د طالبانو سفیر هم د همدې ناستې په تړاو له چینایي چارواکو سره لیدلی. اخود راپورونو په اساس د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف هم د روسیې له تاس خبري اژانس سره مرکه کې ویلي وو چې د جنریټر پای مخکې به روسیه، چین، ایران او پاکستان د افغانستان په تړاو غونډه کوي. کابلوف ویلي وو د ناستې نیټه او ځای به وروسته اعلانوي، خو د افغانستان له اوسنیو چارواکو سره به د ټول شموله حکومت جوړولو او له ترهګرۍ سره د مبارزې په لارو چارو بحث کیږي. کابل داسې وخت د سیمې او ګاونډیانو د استازیو او سفیرانو د ناستې کوربتوب په غاړه لري چې افغانستان او ګاونډیان یې په وروستیو څو اونیو کې په کړکیچونو او سیاسي لانجو کې ښکېل شوي. د افغانستان لپاره تر ټولو لوی کړکیچ له هغه وخت راپیل شو چې پاکستان له خپلې خاورې د لکونو افغانانو جبري استل پیل کړل او د راپورونو له مخې په تیرو درې میاشتو کې لږ تر لږه 15 لک افغانان د ژمي په ساړه موسم کې افغانستان ته استول شوي. په دې سربېره د پاکستان د پوځ د لوی درسیز لانجمنې څرګندونې هم دا څو ورځې د عامو افغانانو او طالب چارواکو له کلک غبرګون سره مخ شوي. د پاکستان د پوځ لوی درسیز جنرال عاصم منیر تیره اونۍ یوې غونډې ته ویلي وو چې د یوه پاکستاني ژوند ورته تر ټولو افغانستان ارزښت لري. هغه خبره چې د طالبانو د پوځ لوی درستیز فسیحالدین فطرت له سپکاوي ډکه بللي او هغه د پاکستاني چارواکو بې کفایتي ښودلي. اخوا ایران او پاکستان په همدې جنوري میاشت کې د یو بل په خاوره هوایي بریدونه وکړل او په سیمه کې یو نوی کړکیچ رامنځته کړ. په ایران کې د همدې اونۍ په شنبه په سیستان بلوچستان ولایت کې هم د سراوان په سیمه کې د وسلوالو په برید سره 9 پاکستانیان ووژل شول او درې نور ټپیان شول. لا د دې برید پړه چا نه ده منلې او بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچستان لیبریشن آرمی خپل ښکېلتیا پکې رد کړي.
او سم یو بهرنی مسأله، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په اردن کې د وی بی پیلوټ الوتکې د برید په پایله کې د دریو امریکایي پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د جو بایدن په وینا دا برید د ایران پلوه ملیشو لخوا سوی دی. دا مهال شاوخوا 3000 امریکایي سرتیري په اردن کې دی ردي. سپی بلاستنګزی او نور تفصیل.
د امریکا پوځ تیر ماښام تایید کړ چې یوې بی پلوټ الوتکې له سوریې سره د اردن پولې ته څیرمه سیمه کې د دغه هیواد ځواکونه په نښه کړل. د معلوماتو له مخې په دغه برید کې 3 امریکایي عسکر وژل شوي او 40 نور ټپیان شوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په یو خبر پاڼه کې ویل دا برید د ایران په لور ملیشو کار و. د بایدن په وینا دا ډله د عراق او سوریې په سیمو کې میشته ده. هغه زیاته کړې د غدرو امریکایي سرتیرو د خپل وطن په لار کې سرونه ورکړي او دوی هیڅکله میړانه نه هیروي. بایدن ټینګار کړی د ترهګرۍ سره به د امریکا مبارزه روانه وي. د هغه خبره د تروریزم سره د مبارزې لپاره د دوو عسکرو ژمنې ته دوام ورکول کیږي او په دې کې شک نشته چې موږ به د دې پیښې له ټولو مسؤلینو سره په یو وخت او په خپله طریقه حساب کوو. د اسرایلو او حماس ډلې ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې دا په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو لومړی مرګ ژوبله ده. اردن له عراق، سوریې، اسرایلو، سعودي عربستان او فلسطین سره ګډه پوله لري. دا مال شاوخوا 3000 امریکایي سرتیري په اردن کې میشت دي. د سپینې ماڼۍ ویاند وایي د اوسني وضعیت په اړه د دفاع وزیر لوید آسټن او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلوان له ولسمشر بایدن سره معلومات شریک کړي دي. د اردن ټلویزیون د دغه هیواد د حکومت د ویان له قوله ویلي دغه برید د اردن پر خاوره خو د سوریې له پولې بلې غاړې ته شوی دی. امریکا د حماس او اسرائیلو ترمنځ په جګړه کې له اسرائیلو خپل ملاتړ څرګند کړی او له همدې کبله په منځني ختیځ کې د سختدریزو یاغیانو لخوا امریکایي پوځیان په نښه شوي دي. په تېرو څو میاشتو کې یمنی اوس یاغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي او په عراق کې فعالو ملیشو چې تهران یې ملاتړ کوي پر امریکایي اهدافو خپل بریدونه زیات کړي دي.
نیما نړۍ
خسر دنیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
یو خزه په افغانستان کې څومره درد لري د خواخه د خسر د میړه نو دا ظلمونه په کورو کې ډیر زیات دي خصوصا خواخه دا کارونه کوي چې خپل خزه ایتا ژوند تیر کړی دا تا لیدلی دي تا د جامعه لیدلی دا نو ته ولی په خپل خزه باندې چې تاسو هم جن صدا ولی ګونه په ظلم کوي
دیوی میرمنی غاک مواوری ده چی ویلی پا افغانستان که لنور ستونزو سرا سرا چی میرمنی و سرمخ دی پی اوش میر کورنه یو که دی خزو لخوا بیر تا پا خزو بانده تاو تریخوالی کی گی لروانی عرخ اولی زین خزی پا خزو بانده خوشونت کبی
په یو خپاخه باندې کله چې هغه نوی نوی وا پاغه باندې کور کې ظلم شوی دا پاغه باندې ډیر شاکه کارونه کېدل په دغه زمانہ کې چې هغه نور کور ترولی اما غسې توقع ورن لري چې تا غدرانه او شاکه کارونه وکړه که چیرته ونه کې بیا ورته مثلا دا یو احساس پیدا کیږي چې ما کول او دای نه کوي یعنی دا لمانه برتری لري.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکری قدر من اردن کو پا اکثر افغان کورنه یو که دا معمول دی چې د کورنه ټول غړي په یو کور کې ژوند کوي له واده وروسته زوم ناوی خپل د پلار کور ته بیایي او له مور پلار خویندو او ورونو سره یو ځای ژوند پیلوي. ډیری لیدل شوي چې که څه هم د ناوې او زوم د کورنیو تر منځ له واده مخکې خبرې کیږي چې نوې ناوې به ځان ته بیل کور ولري خو بیا هم دا وعدې نه عملي کیږي. نوې واده شوې جلۍ ګډ کور ته ورولي داسې یوه کور ته چې هلته د ټولو چارو مسؤلیت مور یعنی خواښې لري. همدارنګه په اکثر افغان کورنیو کې د مور درناوی هم ډیر مهم دی نو نوې واده شوې جلۍ باید ټول هغه کارونه وکړي چې د میړه مور یې ورته سپاري. د کابل ولایت اوسیدونکي سیلۍ د خپلې ترور کیسه کوي وایي چې خواښې د دې لپاره چې دوی ته د کور کار وکړي انګور له خپل میړه سره بهر تک ته نه پرېږدي.
زما یو خاله وه زه هغې یو خوښې وه میړې تله وو خارج ته کله چې زما خاله کارونه کېدل دې هیڅونه منله وایي ته به چ نه شي ته باید ما سره اوسې دلته ما مزدوري وکړې زما کار وکړې ما ته ډوډۍ پخه کړې ما ته به کارونه کوي یعنې ته دا حق نه لرې چې ته لاړ شي هلته په دوی ډېر ظلمونه کوله ما دا خپل په سترګو لیدلي دا ظلمونه هسې ظلمونه ول چې سهار به یې په څلور بجو پنځه بجو پاسوله یعنې د کور کارونه سمه دي د کور کارونه کول حتی د دې ته یو اجازه نه ورکوله چې دا ځان ته یو لباس واخلي یو کالي یو جوړه کالي نوي کالي ځان ته واخلي د ژوند مختګ لپاره هیڅ کار نشو کولای حتی خپل ماشومان لپاره یو څه نشو اخیستلی د خپل مور د خپل ورور د خپل خور لپاره یو جامې نشو اخیستلی یو ورځ خپل ورور ته فقط یو بکس چې ورور یې روان و چې ایران ته فقط یو بکس ورته اخیستی و نو یو کارونه ورسره کړي چې درې ورځې ورته ډوډۍ نه ورکوله دا خوښې ده کار کوم چې تا ولې خپل ورور ته یو جانه بیک اخیستی ته خپل یو ښځه یې باید یو بله ښځه درکړي دا خو نه کېږي چې ښځه په ښځه ظلم کوي ته یو خپله ښځه یې تا ژوند تیر کړی دا تا لیدلی دي تا دا جامعه لیدلې ده نو ولې په خپل ښځې باندې چې تاسو هم جنس ده ولې دونه پې ظلم کوي دا وایم چې باید هیڅکله بل ښځې ته ظلم ونه کړي له یو بل مشکلات نه پوهېږي چې یو ښځه په افغانستان کې څومره درد لري د خواښې د خسر د میړه د اولادونو نو دا ظلمونه په کورو کې ډېر زیات دي خصوصا خواښې دا کارونه کوي چې ته مې دته کړې چې ته ما کار وکړې.
د پغمان اوسیدونکي شازیه د خپلې مور په اکله وایي چې له واده وروسته د خسر په کور کې د خواښې او د لیورې د ښځو لخوا دومره ظلم ور باندې شوی چې له دیر شو کلونو وروسته هم له ذهن څخه نه دی وتلی.
چشم دید خودم البته از مادر جانم است که مادر جانم سالها مثلا خدمتی
سما دستور گلی دلی حال د مور جانی په حق لمی ده که چې زما مور واده شوی و په کور کې زما نیت چې د مور می خوښی شي دا و او زما د دوه ترونو ښځې وی مور می د کور له کار سره دومره بلده نه وه زما نیا هغه کارونه ورته سپارل چې له توان څخه به یې لوړ و بیا به چې زما مور نه شوی کوی نیا به مې د ترلو ښځو سره ورته یوې خواته شوی دومره ظلم یې زما په مور کړی چې حتی په درې کسانو یې وهلی له هغه وخت څخه دېرش کلونه تېر شوي دي خو اوس هم چې کومه نجلۍ ودېږي زما د مور په سترګو کې اوښکې ډنډ شي وایي دا نجلۍ به د هغه کور د کور کارونه وشي کړی د نجلۍ سره به خوښي څه وکړي زما د مور په ذهن یې دومره بد تاثیر کړی چې اوس هرې نوې واده شوې نجلۍ ته په تشویش وي وایي خدای دې نه کوي چې زما غوندې به دې ورځې وګوري
د ښځو لخوا په ښځو باندې ظلم بیا په کلیو کې له ښارونو څخه هم زیات وي د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان وایي کله چې کومه نوې ناوې د کور درانه کارونه ونه شي کړی بیا نو د خوښۍ له لاسه ورځ نه لري
یو هغه دی کلیوالو سیمو کې ژوند کوي ډېر وروسته پاتې وي تعلیم کچه ټیټه وي نو هغو سیمو کې خواښېګانې سي دي په خپلو نګاندو باندې ظلم کوي زیاتی کوي بوج زیات پېروري اکثره کور کار زیات پې کوي پټوي کار پې کوي غوو کار پې کوي نو هغسې هغه کار ونه کړي بیچاره زور یې پرې بار نه سي یا ستړي وي نو بیا په دې باندې ظلم کېږي وهل کېږي د لیور لی خوا د خواښې خسر لی خوا او بیا یا میړه ته خودل کېږي میړه سره اړیکې خرابېږي نو هغه داسې ښځې وي سي هغه په یو ښاري ښځه سي کلیواري سیمو ته واده سي نو دا مشکلات وي ځکه ښار کې خو ښاري ښځې غوسې وي یا دومره د کارو سره بلدې نه وي د کور کار یا د غواو کار په کلیوالي سیمو کې خو دا هسته اکثره کور کارونه په ښځو کوي خټې په ښځو کوي غواو کار په ښځو کوي او د پټوي نه در زیات شوتاله او د غنم د هر څه په ښځو ریبي کلیوالي سیمو کې
ډاکټر نرګس بیا د ښځو لخوا په ښځو باندې د خشونت درې لویو علتونو ته اشاره کوي وایي تر هغه چې خلکو ته عامه پوهاوی ور نه کړی شي دا ستونزې به روانې وي
درې خاص عوامل چې دی ما په خپلو سترګې لیدلې دي کله یو مور پسیږي لکه خپل زوی ته وایي چې زما په خوښه واده وکړه یا هغه لک پسیږي نه لوي زه به خپله په خوښه واده کوم هغه لک زی خپل په خوښه واده کوي هغه چې کله نوی کور ته راشي بس مور پسیږي هغه ښځې سره جنگ جګړې جوړېږي خپل انګور سره لکه جګړې وي جنگ وي ټوله ورځ خشونت د ښځو سره باندې وي که نه چې لکه ته زما په خوښه ناوې شوې نه ته زما په خوښه دلته کور کې نه راغلی زه نه غواړم چې تا سره خبرې وکړم زه نه غواړم تا سره ژوند وکړم زه بالکل نه غواړم چې په یو کور کې تا سره به وي هغه لک مجبوره دي چې په یو کور کې خپله ښځه مساتي خپله مور مساتي د هغه اقتصاد صحیح نه ده هغه نشي پوره کولی چې لکه بیله ژوند وکړي چې مور ته بیله خرچه روړي خور ته لکه مور ته نور کورنۍ ته خپلې ښځې ته بیله چې دا ډیره سخته ده یو هلک نه همدغه عوامل دي او بله دا دي چې اوس مکتبونه بند دي جنکۍ نشي کولی چې لاړ شي کورس ته لاړ شي پوهنتون ته لاړ شي مکتب ته لاړ شي خپل درس ته جامه ورکړي چې هغه نیمه ورځ بهر وي د هغه سوچ د هغه فکر بدله کېږي نه هغه ټوله ورځ کور کې ده کار کوي زحمت او بس هغې ته نور لاره پاتې شوې نه دی نو بس هغه مجبوره ده چې هغه ستړې کېږي خسته کېږي د کارونه د هغه نه د مور فرمانه شي کولی هغه مور پسیږي خپله لور بخي یا جنگ جګړې کوي ورسره چې ته اوس کور کې ته باید کار وکړې که درس نشته دی نو ته به خامخا به ته پاسیږي د کور کارونه به کوي هغه جنۍ چې د پله درس پسې خفه دي هغه تشویش کوي د هغه روحي بالکل صحیح نه ده بالکل خپل روحیه د لاسه ورکړې ده هغه هیڅ نشي کولی چې وکړي یو عوامل خو دغه دی چې ډیره دردواره ده چې دا ټوله کورونه کې اوس دغه جنگ جګړې جوړې شوې دي خاصه عوامل دا دی چې اقتصاد دی چې هر کور کې اقتصاد خرابېږي هغه کې خامخا جنگ جګړې خشونتونه زیاتې وي بخصوص افغانستان کې اوس لکه سل کورونه کې مونږ ګورو نویا پنځه نویا کورونه اقتصاد صحیح نه لري خراب دي چون شرایط خراب دي کاروبار نشته دي نو د دې په اړه د کورونو کې د خشونتونه زیات کیږي ځکه چې یو سړی نشي کولی کار نشته دي بار نشته دي چې هغه کار وکړي لکه چې څه دغه ښځه غواړي دغه بچی غواړي هغه نشي کولی چې دغه خواهشاتونه پوره کړي نو هغه ښځه چې پاسیږي خپل خاوند ته خو څه نشي ویلی، ځکه چې افغانستان کې مرد سالاري وایي څه وایي ورته، هغسې دي هغه خپل سړی ته څه نشي ویلی، پاسیږي خوښې سره جګړې کوي چې ستا زوی ولې کار نه کوي، ولې زمونږ چې زه څه غواړم زما هغه خواهشات نشي پوره کولی، یا زما دا بچی مانه جامې غواړي، کالي غواړي، یا خوراک مانه غواړي، یا خپل خرچه مانه غواړي، زه به د کوم ځای نه وکړم چې د خپل بچو ته ورکوم. همدغه خبرې دي چې پاسیږي یو انګور خپلې خواښې سره جګړې کوي، یا اندرور پاسیږي اندر سره جګړې کوي چې زما کار نشته دی، نو زما ورور څه کولی شي چې تا ته خواهشاتونه پوره کړي، یا څه بچو اوس نشته دی. بس همدغه اقتصاد دی چې په هر ډول وي، که بیکاري وي که بل څه کال څه وي، خو اقتصاد خاص او خاص همدغه اقتصاد دی چې کورونا کې خشونتونه راوړي دي، چې همدغه دی. بس بیا انګور خواښې سره، خواښې انګور سره، ځینې کورونا کې ما لیدلی دی چې جنۍ مور سره جنګ کوي، چې لکه پلار مې ولې چې زه څه غواړم هغه زما خواهشاتونه نشي پوره کولی، ولې نه کوي؟ دا بابا ما باید خامخا زما خو چې زه څه غواړم زما پلار به پوره کوي، خپل مور سره خفګان کې، خپل مور سره جنگ جګړې کې، یا مور پسې خپل لور سره چې نشته دی یا کاروبار نشته دی. همدغه ډېرې ځینې عوامل دي چې همدغه بایس کېږي چې یو کور کې خشونت راوړي، هغه خشونت چې بیا پسې یو ښځې بل ښځې سره سړو سره خو نشي کولی، نو بس دغه بیا مجبور کېږي چې لکه مور خور سره، خور مور سره، او دغه انګور خواښې سره، خواښې انګور سره. بس همدغه عواملونه دي چې دا فسیږي یو ښځې بل ښځې سره خشونتو کې، دا خشونتونه زیاتېږي کورونه کې.
محمد امین چې خپله یې درې لونه واده کړي وایي چې له بده مرغه په اکثره کورنیو کې نوې ناوې د یوې زندانی په څیر ژوند کوي.
متاسفانه چې ښځه په جامعه کې داسې یو ژوند کوي لکه د زندان په شکل باندې، او هغه راس فکر کوي چې ته موږ دلته راواده کړلې په دو کور کې وي، نو د موږ ټولو چې مشران یو خاص یو هر سره د ټولو خبرې به منې، موږ چې کوم امر کول هغه به منې. دلته بیا شریعت ورته حق ورکړی دی چې د یوې ښځې نه کار نه خدمت په هېچا پورې اړه نه لري، هغه د دې خپل انسانیت دی چې وکوله هغه بېله خبره ده. کمی ښځه یوه کورنۍ کې خپل مستقل ژوند لري، د میړه سره هغه ژوند لري چې بس د دې هغه وي. شریعت دا هغه هم ورته ورکړی دی چې هغه ته میړه دې دا حق نه لري چې تا ته ووایي چې دغه زوی ته د شودې ورکړه، که دا ووایي چې نه ورکوم یا د ما دپاره کزامه راکړه هغه راته تعین کړه، هم باید ور یې کړو، او نور د کار حق هم نه پی لري. دا ځکه تاوتریخوالی پیدا کېږي چې دا ښځې تر کورني کارو لاندې په یو غټ بوج واقع کې وي، ځکه دوی نشي کولی، ځکه هغه کار چې په دوی باندې کېږي هغه تحمل د دې نه لري. بالاخره دوی بیچارهګانې دغه تاوتریخوالی پیدا شي چې حتما د خاښې سه دغسې د دور او د یور او د دو ټولو سره داسې یو خبرې وکړو چې هغه باعث د دې وګرځي چې جنګ او خشونت او بالاخره طلاق. نو زه فکر کوم چې د موږ په نننۍ جامعه کې تر اوسه پورې دغه مشکلات حل شوي نه دي، او نه شریعت شاید هغه دومره پاملرنه کړي، او نه دغه سوال په عناناتو ته چې کوم رقم باید هغه شي. او متاسفانه د ښځو ژوند ډېر هغه دی تریخ دی. دا زما په فکر باندې چې کله واده شي خپل کور یې شي باید ورته مستقل خپل ژوند او زندګي ورکړي شي، تر څو پورې چې دا په جامعه کې د دې حق لري چې داسې مستقل ژوند وکړم، دا پکم یو ښه مدیریت ولري او ښه رهبریت ولري د آینده دپاره د اولادو په مقابل کې. دلته متاسفانه د دوی اولادونه ډېری وخت دوی نه پاتې په دې وي چې د بل ته هغه لاندې وي، لکه د خاښې د پسر د لوره همدارنګه د نورو ته هغه لاندې وي.
له خځو سره د خځو لخوا د تاوتریخوالي موضوع مو له رواني اړخ څخه هم څېړلې ده. افغانه روانشناسه شمه کټوازی وای هغه میرمنې په نورو میرمنو باندې ظلم کوي چې له دوی سره ظلم شوی وي. لاغلی شمې سره مې مرکه کړې چې په ګاډۍ سره اوبرو.
زما په نظر د ښځو لخوا په ښځو هغه وخت خشونت کېږي چې کله هغې ښځې باندې خشونت شوی وي، لکه مثلا یو خواښې هغه وخت په خپلې نګور باندې خشونت کوي چې له هغې سره خشونت شوی، هغې سره بد رفتار بد چلند شوی. دلته بیا انسان د اروایي له نظره عقدې کېږي او غواړي دغه عقدې خالي کړي په مقابل لوی باندې ظلم کوي. څوک په دا منفي شکل خالي کوي لکه مثلا ظلم شوی ده غواړي ظلم وکړي، خو څوک بیا مثبت غلط شکل باندې تخلیق کوي چې مثلا په دې ظلم شاید دا ظلم نه کوي سودا خبر خده دا ډیر کم خلک دا کار کوي لیکن عموما ظلم هغه خلک کوي چې ظلم پی شوی او د یو څه په اړه د یو موضوع په اړه عقده شوی د دوی باندې دا رفتار شوی هغه کوي عموما انسان ضعیفه ده او دا کار کوي مثلا کچیر قدرت ته ورسیږي په یو چا ظلم شوی هغه ظلم کوي
مثلا څه رقم ظلم څوک په چا کوي
لکه مثلا په یو خواخي باندې کله چې هغه نوې ناوې وا په هغې باندې کور کې ظلم شوی ده په هغې باندې ډېر شاقه کارونه کېدل چې ته نوې ناوې لکه پخواني رسم رواجونه چې موږ او تاسو درلوده اوس که په دغه زمانه کې په یوویشتمه پېړۍ کې هغه نور کور ته راولي هماغسې توقع ورنه لري چې ته هغه درانه او شاقه کارونه وکړه که چېرته یې ونه کړي بیا ورته مثلا دا یو احساس پیدا کېږي چې ما کول او دا یې نه کوي یعنې دا له ما نه برتري لري نو دلته ده چې د تاوتریخوالي اصلي هغه ریشي راپیدا کېږي او دا ظلم کوي په یو بل باندې نو دلته زه وایم ظلم هغه څوک کوي ظالم هغه خلک دي چې په دوی باندې ظلم شوی هیڅ وخت هغه څوک ظلم نه کوي چې په هغې باندې ظلم نه وي شوی هغه د عاطفي خواستونه چې دي هغې دي هغه برآورده شوي اوسي
دا کوم بد عواقب لري کله چې یو کور ته انګور راودېږي په هغې باندې خواښې ظلم کوي درور ظلم کوي د لیورې ښځه ظلم کوي د دې هغه بدې پایلې څه دي
بالکل دا ډېرې زیاتې بدې پایلې لري په اخر کې لکه مثلا موږ په دې باور یو چې په یو خواښې باندې ظلم شوی هغه بیا په خپل انګور باندې ظلم کوي تاسو فکر وکړئ چې دا څومره اوږدمهاله بدې پایلې لري یعنې د هغې نور ته دا ضرر رسولی شي او بل دا چې دغه یو نور چې یو کس چې یو کور ته راودېږي راځي هغه په څومره ارمانونو او هیلو هغه کور ته راځي نو دلته کله دې سره بد چلند کېږي بد رفتار کېږي دا خو له ګډ ژوند څخه ناهیلي کېږي دا نه شي کولی له خپل خاوند سره چې هغه څه ژوند چې باید یې جوړ کړي جوړ کړي بل دا چې دا ماشوم راوړي غواړي یو نوی ژوند جوړ کړي نو نوی ژوند ته پلانونه جوړ کړي کله چې دا له دې سره داسې یو شیانو سره مخ کېږي چې هغې سره کور کې بد رفتار کېږي بد چلند کېږي نو دا په هېڅ صورت نه شي کولی خپل ځان ته خپل خاوند ته او حتی خپل راتلونکي ماشوم ته توجه وکړي هغې ته یو پلان جوړ کړي هغه ماشوم سمه روزنه وکړي نو زما په نظر ډېر زیات څوک چې متضرر کېږي یو ماشوم په ټولنه کې په همدې کور کې متضرر کېږي کله چې یو مور د خشونت د تاوتریخوالي لاندې اوسي هغه مور څنګه کولی شي د هغه ماشوم عاطفي خواستونه فزیکي خواستونه فزیولوژیکي خواستونه هغه ټول خواستونه چې یو ماشوم لري هغه ورته برابر کړي په داسې حال کې چې یو مور خپله له ځینو شیانو نه محرومه اوسي خپله د تاوتریخوالي لاندې اوسي هی هغه کولی شي جامې ته یا ټولنې ته یو سالم ماشوم تقدیم کړي په هېڅ صورت یې نشي کولی هی هغه کولی شي یو سالمه کورنۍ په راتلونکي جوړه کې نشي کولی ځکه چې هغه خپله د فشار او تاثیر لاندې ده هغه کار نشي کولی که غواړو چې زموږ ټولنه سالمه اوسي اول باید زموږ دغه دوه اړیکې چې په لومړیو کې سره جوړېږي لکه یو څوک ښځه او نر سره واده کوي دا باید سالمه اوسي بیا هغه کولی شي ټولنې ته سالم ماشوم تقدیم کړي او همداسې زموږ ټولنه سالمه کېدلی شي
بله اوس که یو کور ته یو ناوې راودېږي او مخکې د دې په خوا کې باندې بد چلند سوی وي دا موږ غواړي چې په انګور باندې بد چلند وکا د هلته به دغو اندرور ته یا د لیورې ښځو ته څه پیام ولرو چې په تا باندې بد چلند سوی نو ضرور نه ده چې انتقام یې اوس د دغې نوې ناوې نه واخلي که نه تا خو هغه بل تیر وخت بیرته نه راګرځي هغه خو نه جبران کېږي د هلته به دوی ته څه ولرو
ډېره ښه پوښتنه موږ انسانان دغه خپل ظلمونه چې په موږ شوي کوم وقدې چې په موږ کې د اروایي له نظره جوړې شوي دي موږ تل غواړو دا په منفي شکل تخلیه کړو او ځان ورڅخه خلاص کړو په منفي شکل دا معنا لکه په ما ظلم شوی ده زه هم باید ظلم وکړم تر څو زه هغه خپل آرامښت هغه سکون ته ورسیږم خو دا یې منفي شکل ده او ډېر کم انسانان دي چې قوي دي او هغه په مثبت شکل باندې ابرازوي لکه مثلا په ما ظلم شوی ده زه نه پرېږدم په بل چا ظلم وسي په ما د یو ښځې له طرفه ظلم شوی ده زه نه غواړم په یو ښځې باندې ظلم وکړم کله چې زه قدرت ته ورسیږم او دا کار ډېر قوي انسانان هغه انسانان چې مکمل پر ځان باور لري او ظرفیت او توانایي لري دا کار کوي او دا زه فکر کوم دا هغسې یو کار دی چې موږ ته سکون هم راکوي کله چې موږ ته یو څوک بده خبر کوي په مقابل کې موږ هم ورته بده خبر کوو موږ او تاسو پوهېږو چې زموږ احساس خرابېږي که چېرې موږ صبر کوو هغې ته
یا په مقابل کې یو ښه خبر کو دا موږ ته د سکون احساس راکوي، هم د اسلام له نظره هم د ارواپوهنې له نظره. که چیرې موږ ورته وګورو، موږ د یو چا جواب که چپیډه جواب په چپیډه ورکړو نو دا موږ ته د سکون او آرامښت احساس نه راکوي، خو که چیرې موږ چوپ پاتې کېږو یا ورته صبر کوو او حوصله کوو دا موږ آراموي. نو زه فکر کوم که څوک واقع مسلمان اوسي او لاروایي اړخه تعلیم واوسي، کومه رواني ستونزه ونه لري، نو دا کسان به خپل هغه احساسات په ښه شکل کنټرولوي او ابرازوي به. نو بیا هم زه دا وایم چې د خپلو احساساتو په اړه باید لا ډېر زیات مطالعه ولري او آګاهي ترلاسه کړي، او پر هغه چا چې ظلم شوی د هغه ظلم ونه کړي، ځکه بیا دغسې د کړۍ ادامه پیدا کوي. دا ښه ده چې دا کړۍ نور ماته کړو. که چیرې یو خواښ یې په خپلې نګور ظلم کوي، مطمئن اوسه چې دا به بیا په خپلې نګور ظلم کوي او دا کړۍ به همداسې اوږدېږي. راځئ چې دا کړۍ نورې ماتې کړو. ښه ده چې دا د ظلم کړۍ ماتې کړو، د دې په ځای د محبت کړۍ وغځوو. دا ژوند د محبت لپاره کم دی، نو نه پوهېږم چې نفرت ته اوزګارېږي خلک څنګه. زموږ دونه ژوند نه ده چې موږ راځو په دې کې نفرت کوو، له دې کې غچونه اخلو، قصونه اخلو. دونه ژوند نه لرو. دا لا د محبت لپاره ډېر زیات کم دی.
بله، وای دا ژوند د محبت لپاره کم دی. حیران یم چې نفرت ته اوزګارېږي خلک څنګه. په دې کې یو ډېر لوی پند پروت دی، البته که څوک یې عملي کړي. په دوه خوم خبرې وکړې چې کله یو خواښ یې په انګور ظلم کوي، دې ته څه کول پکار دي؟ را بسو مقابل لوري ته، که چېرې یو انګور باندې ظلم کېږي، هغه له یوه بل کوره راواده سوې ده، هر څه سره نابلده ده، دې ته په نوي کور کې ټول شیان نوي دي، په دغسې وخت یوه خبر لندرور ناوري، یوه له خواښې ناوري، یوه د لیورخه جناوري، دغلته دغې نوې ناوې ته، دغې نجلۍ ته څه کول پکار دي چې خپل ځان له لاسه ورنه کړي، خپل مهارت لکه څنګه چې لري له هغه نه کار واخلي او ژوند ته دوام ورکړي، که څه هم په دې باندې له هرې خوا نه پامه خبره باندې ګزار کېږي، دغې نوې ناوې ته څه کول پکار دي؟
مظلوم او ظالم دواړه ګناهګار دي، ځکه چې ظالم ظلم کوي ګناهګار دی، او مظلوم په دې ګناهګار ده چې ولې پرېږدي پې ظلم وشي. نو که چېرته یو نوې ناوې راودېږي او په هغې باندې ظلم کېږي او دا چوپ پاتې کېږي، دا د دې ګناه ده، ځکه چې انسان ته هیڅ وخت د هغې حق ورکول کېږي نه، دا حق باید وغوښتل شي. او کله چې په یو چا ظلم کېږي دا باید تحمل نه کړي، ځکه د دې حساب عمر نه کېږي. دا زموږ وجود چې ده، دا زموږ نه ده، د خدای پاک یو امانت دی چې موږ ته یې راکړی، او د دې سالمه ساتنه، د موږ د روان ساتنه، زموږ د جسم ساتنه، دا په موږ باندې فرض ده. نو که چېرته موږ ظلم تحملوو، په دې کې د دې په ګناه کې موږ شریک یو، موږ ګناګاری یو، او هیڅ وخت باید ظلم تحمل نشي. د دې په مقابل کې باید انسان راپورته شي، او مظلوم باید همیشه نه واوسو چې زه یې تحملوم، اوس په ما خواښې یا بل هر هغه څوک دي چې ظلم کوي او باید زه یې تحمل کړم. دا سمه خبره نه ده، خو ښه خبره یې دا ده چې د دې ظلم په مقابل کې موږ څنګه راولاړ شو او څنګه مثلا خور سره جوړ جاړی وکړو. مثلا کینو په یو مسله کې چې مثلا زموږ خواښې ده، موږ سره همیشه جنګ و جنجال کوي، څومره ښه ده چې یو ورځ ورسره کینو او ورسره بحث وکړو چې په څه باندې هغه خوشحالېږي، هماغه کار وکړو. مطمئنه یم چې اکثریت خواښې هم دا نه غواړي چې یو څوک کور ته راولي او ټول هدف یې دا اوسي چې په هغې باندې یوازې ظلم وکړي او خپلې عقدې پرې خالي کړي. هغه به هم خامخا ډېرې زیاتې هیلې له هغې څخه لري، ډېرې ارزوګانې به لري، خو صرف غوښتنه به یې دا وي چې هغه احترام شي. زموږ په ټولنه کې اکثریت خلک د احترام وږي دي، ځکه چې هغوی ته احترام نه دی شوی. نو که چیرې یو نوې ناوې راځي او مقابل لوري ته احترام کوي، دا به د دې د سکون او د آرامښت سبب کېږي. نو دا احترام دې کوي، او دا مثلا په دې کې کم نه راځي څوک. خو که چیرې پې ظلم کېږي، زه نه وایم د هغه ظلم په مقابل کې دې هم آرامه اوسي، باید پوښتنه وشي چې ولې په ما ظلم کېږي، ولې مسله څه ده. نو کله چې دا پیدا کړو چې ولې په دې ظلم کېږي، بیا هغې ته لاره پیدا کول هم ډېره اسانه دي. نو که کینی او دغه مسایل حل کړي، دا به ډېر ښه وي. ډېری مسایل موږ په خبرو کولو، له یو بل سره په مشوره کولو حلولی شو، خو ډېری زموږ په ژوند کې چې مسایل دي، په هغې باندې موږ مشوره نه کوو او خبرې نه کوو. مثلا له خواښې سره نه کینو چې
تل ما نه څه غواړي زه له تا څه غواړم کوم شیان باید زه په نظر کې ونیسم ستا په کورنۍ کې کوم شیان ارزښتونه دي په دې باندې یو څوک چې نوې کور ته ودیږي باید په دې هر څه باندې پوه شو چې په دې کور کې کوم ارزښتونه دي چې باید زه ورته توجه وکړم کوم شیانو په مقابل کې د دې کورنۍ غړي اساس دي باید چې زه یې په پام کې ونیسم کوم شیان نه دي ورته ارزښتونه نو یو نوی ناوی که دغه شیان په نظر کې ونیسي زه مطمئنه یم چې هم به د دې ژوند جوړ شي او هم د دې کورنۍ هغه خوښي چې کوم خواستونه ورنه لري او هم به دا وکولای شي یو ښه ژوند جوړ کړي.
کله چې په یوه کورنۍ کې د ښځې لخوا په ښځې باندې ظلم کېږي دغلته بیا نارینهو ته څومره زمینه مساعدېږي چې دوی هم خپله زورواکي په ښځې باندې عملي کړي؟
ډېره زیاته، ځکه چې سړي بیا په دې باور کېږي چې دا ښځې خو بدې دي، راځئ چې موږ هم ظلم پرې وکړو. یعنی تر دې حده ښځې بدې دي چې هغه نشي کولای په خپل منځ کې جوړجاړی وکړي، له یو بل سره سم برخورد وکړي. نو دلته چې زمینه ورته برابرېږي، مثلا که یو نګور نشي کولای له خپلې خواښې سره جوړجاړی وکړي، زه مطمئنه یم چې د هغې خاوند ته هم دا یو زمینه برابرېږي چې یا زما په مور کې مشکل ده او یا هم زما په میرمنه کې مشکل ده. چې اکثریت وخت به فکر دا کوي چې زما په میرمن کې مشکل ده، ځکه له مور نه خو به دا یو کامل شناخت لري. نو ډېر بد هواغب لري، د ښځو په وړاندې ډېر بد نظر پیدا کوي. دې ته زمینه برابرېږي چې ښځې ډېر څه د لاسه ورکوي د سړیو له طرفه.
په لنډو ټکو کې د نتیجه ګیري په توګه د خپل مرکه سره راټول کړو، هغو میرمنو ته یو څه ولرو چې دوی یو په بل باندې خشونت کوي، یو له بل سره تاوتریخوالی کوي.
دا ژوند زموږ او ستاسو د مینې لپاره ډېر کم ده، او که چېرته موږ مینه کوو زه مطمئنه یم چې موږ به هغه اصلي سکون او آرامښت ترلاسه کوو. کله چې نفرت کوو، کله چې یو بل سره جنګ کوو، شخړې کوو، قصونه اخلو، اولین سکون چې اخلي د مقابل لوري څخه نه اخلي، له موږ څخه یې اخلي. زموږ اروایي اړخ به متضرر وي، زموږ روان به متضرر وي چې په هغه چا ظلم کوو. او که چېرې مینه کوو، محبت کوو، اولین کس سالم اوسي هغه به موږ اوسو. نو د بل چا دپاره نه، راځئ د خپل ځان دپاره مینه وکړو.
بله، ډیره زیاته مننه. تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
همچنان تاسو مننه، سلامت اوسئ.
قدر منو دوستانو، په دې اله چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمېره ده 00420224 دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښې چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. له آزادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته خره غلاست. نن دوشنبه ده او په درسی ساعت کې د کیمیا مضمون وار دی، او دوم او تم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د خپرونې درسی مواد لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له آزادۍ رادیو خپرېږي. د وم ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو محلولونه ولوستل، او خوونکی راته ویل چې هر مواد د انحلالیت ځانګړی اندازه لري. په دې برخه کې خوونکی د بیلګې په توګه په ساړه او ګرمو اوبو کې د بورې او مالګې محلول ته اشاره وکړه. نن به خوونکی موږ ته تعامل بیان کړي. لومړی به د تعامل لنډ تعریف راته بیان کړي، او ورپسې به دا ولولو چې په کیمیا کې تعامل څنګه رامنځته کیږي، او څو عنصره باید له یو بل سره تعامل وکړي چې دریم کیمیاوي عنصر رامنځته شي. دا پوښتنې ښوونکی په نننی درس کې ځوابوي.
آیا پوهیږئ چې مالګه او یا بوره څنګه جوړیږي؟ آیا په کور کې پیرمي یو وخت پخه کړی دی؟ آیا د بدن درد په وخت کې دوا خوړلې ده؟ دا ټول ریاکشنونه یا تعاملونه تاسې په ورځني ژوند کې حتمن کړي دي یا لیدلي مو دي. نو دا ټول په کیمیا کې بچه شي دي، کیمیاوي تعاملونه دي. تعامل وایي چې ده، تعامل کار اجرا کېدلو ته وایي. یو کار په عمل کېدل، عمل کول ته تعامل وایي. یو کار چې اجرا شو دې ته تعامل وایي. اوس نو تعریف یې په کیمیا کې څه ډول دی؟ په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یوځای کیدل، یو عنصر د یو مرکب څخه جلا کیدل، یو مرکب د بل مرکب سره یوځای کیدل، دا ټول کیمیاوي تعامل په نامه یادیږي. یو شی دې راواخیستی، بل شی ته جور واچوي، د یو شی څخه جدا بل شی راایسته کوي، دغه ګډوډیشن، جوړېدل، خرابېدل، سوځېدل، دا ټول چیزې کیمیاوي تعاملونه دي. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي، دا چې سره یوځای سي اوبه په لاس راځي. هایدروجن ګاز دي، اکسیجن ګاز دي، دا دواړه سره یوځای کیږي، موږ ته چشم په لاس راکوي، اوبه په لاس راکوي، دا یو تعامل سو. سوډیم یو عنصر دي، کلورین یو عنصر دي، دواړه چې سره یوځای سي سوډیم کلوراید په لاس راکوي. مالګه، مالګه یو تعامل سو. کیمیاوي معادلې، د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دي. کیمیاوي معادله به څه ته وایي؟ د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي چې سره یوځای سي چشم په لاس راځي، اوبه په لاس راځي. دا موږ په ویلي ډول وایو، په لنډ ډول یې څنګه لیکو؟ ایچ ټو پلس او ټو ګیوز اس، یا په لاس راکوي، ټو ایچ ټو او، دغه یې کیمیاوي معادله ده. مثال سوډیم او کلورین دوه عناصر دي چې سره یوځای سي مالګه په لاس راکوي. دا دونه غټ خط د دې پر ځای چې دا دونه غټ خط لیکو، موږ لنډ ډول څنګه لیکو؟ ان اے معنی سوډیم او سی ایل معنی کلورین، ان اے پلس سی ایل ټو سوډیم کلورایډ په لاس راکوي. دا یو کیمیاوي معادله سوه، دا یو کیمیاوي معادله سوه. د تعامل ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دی. د کیمیاوي معادلې ښودنه، کیمیاوي معادلې بېلابېلې برخې لري. دغه خواته یا د اوله برخې ته چې شوای تعامل کوونکي ورته وایي ریاکټنټس، په انګلیسي کې ریاکټنټ ورته وایي، او په پښتو کې تعامل کوونکي دغه مواد یو د بل سره تعامل کوي، کار اجرا کوي، په نتیجه کې تاسو چشم پلاس درکی، حاصل پلاس درکی. حاصل 2H2O معنی اوبه، اوبه پلاس درکړل، داستا یو حاصل سو. دلته کار اجرا سو، د کار اخري نتیجه دلته پلاس را، او دا بیا د تعامل علامه ده چې دغه موږ ورته ښیو چې د دغه شانو دلته شاید ډیر شان وي، دګره سره یوځای کیږي کیږي کیږي، په ریاضي کې د مساوات علامه ده، په کیمیا کې بیا د تعامل علامه ده. یعنی دا خواته چې هر شی سره یوځای سوي دي، هر شی چې کړي دي، په نتیجه کې تا ته هر شی چې په لازر کړي وي، دغه په مابینځ کې فرق د تعامل د علامې په واسطه ښودل کیږي. دغه پسې حاصل دي، حاصل بیا چې شته وایي نتیجه یا په لاس راغلي مواد. دا خواته چې هر شی سره یوځای سو، وسوزل سو، جلا سو، جوړ سو، خراب سو، د دې ټولو حاصل بیا دا بغلته معلومیږي. نو کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري، یوه برخه یې تعامل کوونکي، یوه برخه یې تعامل علامه ده، او بله برخه یې حاصل دي. تعامل کوونکي کې مواد تعامل سره کوي، په تعامل علامه ښیي چې وروسته اخوا ته څه پېښ شوي دي، او حاصل موږ ته راښیي چې موږ اخري کم کم مواد په لاس راوړي دي. کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري، دا ځل یې تاسې ولیکئ، دلته څه شی راځي، دلته څه شی راځي، دلته څه شی راځي. کوم چې په یاد وي دستي به ولیکئ چې دا ځای کم شی وو، هغه خو نه زه نه درته وایم، دا ځای کم شی وو او دا ځای کم شی وو. دا که چیرې ستاسو په یاد دي نو ورته ولیکئ، او یا یې په کتابچه کې درسره نوټ کړئ. کوم چیرې جوابونه دا ډول وي، تاسې بالکل صحیح یاست، او د نن په درس مو ښه سم سره خلاص شوی.
خونکی د تعامل هغه درې پړاوونه موږ ته بیان کړل چې یو کیمیاوي تعامل کې رامنځته کیږي، او د تعامل په نتیجه کې یو نوی عنصر جوړیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له آزادۍ راغلی.
اوس هم د اتم ټولګي کیمیا، د اتم ټولګي په کیمیا کې نن تیزابونه او القلیګان لولو.
لومړی خونکې په لنډه توګه د تیزابونو او القلیګانو د جوړښت په اړه راته معلومات راکوي. په دوام به خونکې راته وایي چې د خوړو په بڼه د انسان د استفادې وړ تیزابونه کوم او په کومو خوړو کې موجود دي. دا به هم واورو چې له القلي څخه د انسان د ژوند په کومو چارو کې استفاده کیږي.
تیزابونه او القلي په کورونو او صنعت کې زیات استعمال لري. سرکه چې په سلاد کې ترې استفاده کیږي د سرکې تیزاب لرونکې ده. د لیمو جوس د سیتریک تیزاب لرونکی دی. ویټامین سی چې د لیمو د میوې په کورنۍ کې پیدا کیږي چې زموږ د وجود مقاومت د یخنی خوړلو په وخت کې لوړ بیایي یو تیزاب دی. ویټامین سی یو تیزاب دی چې د سکاربیک اسید په نوم یادیږي. د مالګې تیزاب په معده کې شتون لري او د غذا په هضم کې مرسته کوي. همدارنګه القلي د استعمال زیات ځایونه لري. سوډیم هایدروکساید د صابون په جوړولو، کاغذ جوړولو کې په کار وړل کیږي. کلسیم هایدروکساید سیمنټو په جوړولو او پلستر کې استعمالیږي. امونیا د کورونو په ډیرو پاکوونکو محلولونو او همدارنګه د کیمیاوي سرې په جوړولو کې په کار وړل کیږي. دا ټوله چیشي تیزابونه او القلي ګانې دي چې په آینده درسو کې نور هم پسې وایو. تیزابونو تعریف: تیزاب یا اسید کلمه اسید د یونانی کلمه اسیدوس څخه اخیستل شوی دی، مشتق شوی دی چې معنا یې تریوالی دی. اسید خپله چشته وایي اسیدوس څخه اخیستل شوی دی چې هغه یونانی کلمه ده چې معنا یې تریوالی دی. یعنی کله چې موږ د تیزاب یو شی خوند ګورو د هغه خوند به چشي وي تریو وي. خو د تیزاب خوند باید ونه کتل شي ځکه تیزاب په بیټری کې هم کاریږي. او تیزاب خپله کې موږ د لغت تجزیه کو څه معنا لري؟ تیز آب. تیز آب معنا تیز اوبه. نو دا کچیر موږ دغه تیزاب خوند وګورو، تیزاب بیټری تیزاب دي کې سړی وخوري او وڅشي، معلومدار خولې سوزي، دننه بدن کې دننه غړي ټوله سوزي یا خرابېږي. دا هم تیزابونه دي. که تاسو چیرې لیدلی وي هر پیک تیزاب دي، په تشناب کې کموډ تور اچوي، بیا هغه کموډ شاوخوا په پاکوي، نو تیزاب اصلي کار صفایي د برق تیرول دي. ډېر وظیفې لري. خو د تیزاب د لغات اسید اسیدوس کلمې څخه اخیستل شوی دي چې معنا یې څه ده؟ تریووالی. تیزابونه اکثره مرکبات ایچ ټو عنصر لري یا هایدروجن عنصر لري. د تیزابونو اکثر مرکبات په ځان کې شیش لري، هایدروجن لري. نو په دا خطر اکثر مرکبات چې هایدروجن ولري هغه ته موږ تیزابونه وایو. تریو خوند لري. د هر تیزابي شي خوند باید ونه کتل شي. په عموم کې خوند سره راول دي تریو دي. مثلا لیمبو یو تیزاب دي، تیزابي خاصیت لري او تریو خوند هم لري. خو هغه که موږ وخورو موږ ته دومره تاوان نه کوي. مګر که چیرې د بیټری تیزاب خوند بیا وګورو بیا ژبه سوزي. خرابونکي او یا سوزونکي دي. خرابونکي یعنی پر یو شي که توی سي هغه شی خرابوي، سوزونکي که پر یو شي واچوو هغه شی سوزوي. یعنی سوزول حتما دانه دي چې اور رچوي، شوړوي، خرابوي. برق تولیدونکي دي په بلن حالت کې. که چیرې تاسو لیدلی د بیټری تیزابو ته خلک اوبو رچي یا د دکانونو کې بیټری ته خلک اوبو رچي، نو دا چیز دي برق تولیدونکي دي. او هغه په کمالت کې په بلن حالت کې. لیټمس کاغذ دا یو ډول کاغذ دي، سور رنگ ته بدلوي. لیټمس کاغذ ژړ کاغذ دي. دا کچیر بل رنگ ژړ رنگ وي او موږ تیزاب تر واچو سور رنگ ته بدلوي. دا مثالونه دي: د مالګې تیزاب هایدروکلوریک اسید، هایدروبرومیک اسید، نایټریک اسید، سلفوریک اسید، فاسفوریک اسید. دا د پښتو نومان دي. سیټریک تیزاب سیټرس میوې، لیمبو کورنۍ. سرکې تیزاب سرکه، لیکټیک تیزاب مستا یا مستیج موږ ورته وایي. سکاربیک تیزاب د لیمو د کورنۍ. کاربونیک تیزاب شربتونه دي چې د کوکا کولا کې کاربونیک تیزابونه کاریږي. دا ټول چیشي دي تیزابونو مثالونه دي. دا هم لیټمس پیپر دی یا لیټمس کاغذ دی، ژړ دی. که چیرې ما تیزاب تر واچوي هغه رنګ یې چشته واوښتي، سور ته واوښتي. دغه وګوري، دغه نفر یو دانې لیمبو خوړلی دي، مخ یې دا رقم شوی دی. او بل موږ ویلي وو چې تیزاب اوبلن حالت کې برق تولیدوي یا تیروي. دا اوس مایز د تیرولو مثال دی. خو که چیرې بیټری تر واچول سي، د بیټری دوه سره یو ګروپ تر بسته کې، بیا ګروپ هم په لګیږي لکه دی چې دی. پی ایچ اووه، پی ایچ څلور د تیزابونو پی ایچ چې دی تر اووه لږ وي. دا اندازه مازی په یاد لري نور په آینده کې تاسو په لوړ سیمپو کې ویل سي تیزابونه او الکلی دواړه په پی ایچ سره اندازه کیږي د د پی ایچ د تیزابو پی ایچ کتر او ډیر سو هغه بیا تیزاب نه دی هغه بیا الکلی دی او کې پی ایچ تر او لږ وو نو بیا هغه تیزاب جوړ دغه مواد تیزابي دي دغه مواد تیزابي دي دا تیزابي دي دا تیزابي دا تیزابي دا تیزابي دا بیا نیوټرل یا خنسا مواد دا هغه مواد دي چې نه تیزابي دي او نه هم کلوي یا الکلی مواد دي
د تیزابونو په درس کې مو واوریدل چې 15 ډوله تیزابونه موجود دي او هر یو له دغو تیزابونو څخه ځانګړی خاصیت لري او د ځانګړي هدف لپاره استعمالیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت په دوام زو او د نهم ټولګي کیمیا پیلو. نن به په نهم ټولګي کې مرکبونه ولولو. لومړی لولو چې مرکبونه په دوو برخو ویشل شوي، عضوي او غیر عضوي مرکبونه. ښوونکی دا راته وایي چې د عضوي مرکبونو سرچینې کومې دي او د غیر عضوي مرکبونو کومې. د عضوي مرکبونو یوه ځانګړنه دا ده چې دا مرکبونه له کاربن، هایدروجن او اکسیجن څخه جوړیږي.
کمپاؤنډز پر دوه ډوله دي، یو عضوي او یو غیر عضوي. یعنی مرکبات پر دوه ډوله دي، یو عضوي د ژوندي موجوداتو، یو غیر عضوي چې د غیر ژوندي موجوداتو وي. راځو قرار قرار دا وایو چې دا څه ډول دي. عضوي مرکبات، عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نورو عنصرونو لرونکي دي. کاربن، هایدروجن، اکسیجن د عضوي اصطلاح هغه وخت منځته راغله چې د کیمیا علم په لومړي پړاوونو کې ترسره کول او داسې عقیده موجوده وه چې عضوي مرکبونه یوازې د ژوندیو اجسامو په بڼه کې جوړ او منځته راځي. یعنې داسې یو فکر و چې عضوي مرکبونه یوازې د ژوندي اجسامو په ډول دي. اوس هم عضوي مرکبات چې کله موږ وایو چې د ژوندي اجسامو مواد، یعنی هغه مواد چې ژوندي اجسام پکښې کې وي. په 1908 میلادي کال کې سیډنی علم برزیلیس خپل عقیده څرګنده کړه چې عضوي مرکبونه په ژوندي موجوداتو کې د ځانګړي حیاتي قوې ویټل فورس په مرسته جوړېدلی سي. بیا په 1908 کې برزیلیس په نامه عالم دا خپله یو نظریه ورکړه چې عضوي مرکبونه خپله په ژوندي موجوداتو کې ویټل فورس په نامه یو قوه ده، د هغه په مرسته جوړېدلی سي. نو عضوي مرکبات څه شي دي؟ کاربن، هایدروجن، اکسیجن لرونکي دي او د ژوندۍ موجوداتو جوړ اجسام دي. کوری دا ټول عضوي مواد، دا عضوي مواد، دا اوبه، څو ډوله رنګونه، دا ټول عضوي مواد. ماهی دي، چنګاښ، غوندي ماهی دي، ماهی دي او دا نور غوښه ده، دا ټول عضوي یا هغه شیان دي چې حیاتي ارزښت لري. حیاتي ارزښت چې ولري هغه ته عضوي مرکبات وایي او د چی څخه جوړ دي؟ اکثر مجموعه یا نه نیوی یا نیوی پیسه د مجموعه کاربن، هایدروجن او اکسیجن وی. دا بیا فرقونه دي د عضوي او غیر عضوي ترمنځ فرقونه څنګه دي؟ دا خو نو ډیر دي، زه به تاسو خلاص وایم. عضوي مرکبونه په ځان کې کاربن کاربن اشتراکي اړیکه لري. غیر عضوي مرکبونه د اتو حضور په شاوخوا کې چې دي هغه کاربن کاربن اشتراکي اړیکه نه لري، نورې اړیکې هم لري. په عمومي ډول عضوي مرکبونه د سوځیدو وړ دي، زیاتې تودوخې په اثر تجزیه کیږي، ایشېدو او ویلې کېدو ټکي یې ډېر کم دي، مګر د غیر عضوي مرکبونو سوځیدو وړتیا نه لري. لږ شمېر عضوي مرکبونه سوځي، زیاتره یې نه سوځي. د غیر عضوي مرکبونو د ویلې کېدو ایشېدو ټکي ډېر لوړ دي. عضوي مرکبونه تعاملونه ورو دي، کتلیز ته ضرورت لري. د عضوي مرکبونو تعاملونه ورو دي، مثلا موږ چې ډوډۍ خورو داسې نه دي چې دا فتن هغه عزم شي. موږ ډوډۍ په 3 ساعته په 4 ساعته په بدن کې قرار قرار ازمیږي. په معمولي توګه غیر عضوي مرکبونو تعاملونه بیا ګړندي دي، زیاتره پرته له تودوخې او کتلیز څخه سرته رسیږي. غیر عضوي مرکب لکه تیزاب، تیزاب چې کله موږ پر یو شی واچو هغه شی وسوځي، نو دغه تعامل تیز شو. په عمومي توګه د عضوي مرکبونو مالیکولي کتله زیاته ده.
د غیر عضوي مرکبونو مالیکولي کتله کمه ده. عضوي مرکبونه په عمومي ډول اشتراکي رابطې لري. غیر عضوي مرکبونه آیونیکي قطبي اشتراکي اړیکه لري. عضوي مرکبونه برېښنا نه تیروي. غیر عضوي مرکبونه برېښنا تیروونکي دي. دغه ځینې فرقونه دي د عضوي او غیر عضوي ترمنځ. غیر عضوي خو موږ وروسته وایو، خو د عضوي تعریفونو تعریف موږ ویلي چې د هایدروجن، اکسیجن او کاربن مرکب جوړ ته عضوي مرکب وایي. په عضوي مرکباتو کې اړیکې، عضوي مرکبات په ځان کې اشتراکي اړیکې جوړوي. اشتراکي څه معنی؟ چې الکترونونه په مابینځ کې مشترک ږدي، یپله یو عنصر ګټه ځینې اخلي، بیا بل عنصر، او په هغه کې یو ګوني اشتراکي اړیکه د دوو اټومونو ترمنځ د یوه جوړه الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي. د یوې کرښې په واسطه ښودل کیږي، لکه د ایتان مالیکول کې د کاربن کاربن اټومونه او د کاربن هایدروجن اټومونه ترمنځ یوه ګوني اړیکه لیدل کیږي. دغه مثال ته راسي، دا له دوو هایدروجنو ترمنځ یو ګوني اړیکه ده، یا یوه دانه بونډ دی، دې ته سنګل بونډ یا یوه ګوني اشتراکي اړیکه وایي. دوه ګوني اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د دوو جوړو الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي. دا اړیکه د دوو کرښو یا ډبل بونډ په واسطه ښودل کیږي، چې د ایتالین په مالیکول کې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ په لاندې اول فصل اووم شکل کې لیدل کیږي. هغه بیا دا ډول دی، ګوري دا اکسیجن دی، دا اکسیجن دی، تر مابینځ ډبل بونډ دی. ډبل بونډ چې ولري دوه ګوني اشتراکي اړیکه، سنگل بونډ چې ولري سنگل یوه ګوني اشتراکي اړیکه. درې ګوني اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د درې جوړې الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي، او د درې کرښو په واسطه یعنې ټریپل بونډ په واسطه ښودل کیږي. دا اړیکه د اسټیرین په مالیکول کې چې په اول فصل اتم شکل کې لیدل کیږي، د کاربن د دوو اتومونو ترمنځ شتون لري. په اسټیرین کې د کاربن ترمنځ دی، او دلته په نایتروجن بونډ کې د دوو نایتروجنو ترمنځ ټریپل بونډ یا درې ګوني اشتراکي اړیکه ده. نو درې ګوني چې درې بونډ ولري، دوه ګوني دوه بونډ لري، یو بونډ سنگل بونډ چې دی هغه یو ګوني دی. غیر عضوي مرکبات په کارخانو صنعتي ځایو کې جوړیږي، په طبیعت کې هم پیدا کیږي. دا بیا هغه مرکبات چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن اټومونو شمیر یا عناصرو شمیر پکښې لږ وي، بلکې فلزات ډیر وي پکښې کې، هغه ته بیا چې شي وایي غیر عضوي مرکبات وایي. لکه المونیم، لکه دغه فولاد، یا د اوسپنې یو دیګ، یا دغه د اوسپنې دیګ، د بل دیګ، د مسی دیګ، روی دیګونه چې دي، دا بیا ټوله غیر عضوي دي. غیر عضوي څه معنی؟ چې د ژوندي موجوداتو مواد پکښې کې نه وي. دغه شامپوګانې دي، صابونونه دي، دا ټول مواد چې دي غیر عضوي دي. ولې؟ نباتات، حیوانات او ځینې نباتي دواوې چې دي، دا ټوله عضوي شیان دي. چې ژوندي موجوداتو خاصیتونه یو څه ولري، هغه مواد ته موږ چې شي وایو عضوي شیان وایو. غیر عضوي مرکبات ټول ټال د پنځو لکو په شاوخوا کې دي. ځینې ځایو کې اته لکه ویل سوي دي، ځینې ځایو کې پنځه لکه ویل سوي دي، خو فرق لري. مثالونه تیزابونه، صابونونه، تعمیراتي مواد، برقي سامانالات او داسې نور ډول ډول شیان شته چې هغه ټوله په غیر عضوي مرکباتو کې راځي.
مرکبونو په برخه کې مول وستل چې مرکبونه په خپلو کې درې ډوله اړیکې لري، او د دوی ترمنځ هر اړیکه د یو کیمیاوي حالت لامل ګرځي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
مننه چې درسي ساعت مو تر پای واورېده. نو د دریو ټولګیو د کیمیا مضمون نننۍ درس همدلته پای ته رسیږي. تر بل درسي ساعت مو پخته سپارم.
که تا
تاسی دا خپرونه اوری او دا خپرونه له تاسی یا ستاسی د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00420221240601.